ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که جمهور ریاست نوماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه کمیسیون ته په وخت ریپورټ ورنه کړي له نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. بیا مو هرکلی کو په دې نیم سات خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر دی و فرمان لمخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارلن شاه لغوه سوه. د پکتیکا چارواکي د طالب قمندانانو په ګډون د څلور څلوېشتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو له لوري د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت معلوم نه دی چې د اګست په 14مه به وي او که په 23مه. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. بلخوا د افغان ولسمشر د یوه فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارلن شاه لغوه اعلان سوه. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته ارګ لیکلی چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارلن شاه د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلی صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې به له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې دی چې په لس کلنه کاري موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېشتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شویو وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس کماندان منک د یو لس نورو خپل جنگیالي سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه محل چې د وسلوالو غختل چې لسیمه د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي پری هوای بریټ شوی چې دا غي په پایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعي شمیر یې څلور سبېختنه کیږي.
د پکتیکا د والی ویان په دې نشته کې د دوو افغان سرتیرو د ټپي کې دوه خبره کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندهار ښار کې د یوې درنې موټر بم چاودنې مخه نیول سوې ده. د دغه وزارت پر ویپاڼه راغلي چې وسلوال مخالفینو په مازدا ډوله لارۍ کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې هدف ته رسیدو د مخه نن د پولیسو لخوا د کندهار د 15مې حوزې په مروتاتو کې ونیول سول. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې برید هدف د کندهار د ملي امنیت ریاست وو. د اعلامیې له مخې پولیسو دوه تنه د دې پیښو په تړاو نیولي دي. تر دې وړاندې د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په کندهار کې په 15000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو بار لاري نیول شوی ده. په روزګان ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری د خپلې پوستې قمندان او د ملي اردو یو سرتیری په ډزو وژل. د پېښنن سهار په ترینکوټ ښار کې شوې ده. د ترینکوټ د لومړۍ حوزې قمندان نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال د پولیسو لخوا وژل شو.
دا پیژه خود را کوم د خیزش نفر و هغه خپل کمانډان د پوسټي مغه وشتي دي. یو د نوردو نه پر شهید کړي دي او یو نفر زما خپل سربازو چې ټپي دي. نو دای د ټوپ حالات کې و چې په پم کې دی راګیرسو په پم کې دی د ما بین والله کوله غړځنه.
د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د یادې پیښې څلور ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې درې پولیس او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کس په کومې ډلې پورې اړوند و که څنګه، او د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو له لوري د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولې دي. د روسیې په پلازمینه کې د همدې مظاهرې له کبله چې له وړاندې اجازه نه ده ورکړل سوې، د پولیسو حضور ډېر سوی دی. روسي چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډېر کړي دي. ټاکل سوی دا انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. سره له دې چې د کرملین یو عمده مخالف الکسی ناوالنی په حبس کې دی، خو د مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راوځي. دوی وړاندوینه کړې چې په نننیو مظاهرو کې به د خلکو ګډون د تیر اونۍ تر مظاهرو ډېر وي. په هغو مظاهرو کې تر 20,000 ډېرو کسانو ګډون درلود. الکسی ناوالنی چې د چهارشنبې په ورځ د قدم وهلو لپاره له خپل اپارتمانه بهر وتلی و، ونیول سو او د دې له دې کبله د دېرشو ورځو لپاره حبس سو چې خلک یې د اجازې پرته مظاهرو ته رابللي وو. او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملیې سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن د دغه سفارت د یو کارکونکي اندری ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملیې روغتي وضعیت ښه دی او اوس هم په کښتۍ کې اوسي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه باوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د اگست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونې کړې. په اړه به یې تفصیل ولرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست نماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسونونو ته رپورټ ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. له دې به مو هم خبر کوو چې د ولسمشرۍ د نماندانو او مرستیالانو لپاره د کورنیو چارو وزارت 50 زغرګاډي او نور وسایل ورکړي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د وزارت د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د لمانځلو په پار په ټول هیواد کې 100 دیني پروګرامونه په پام کې نیولې دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسه. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت وایي د اگست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت دقیق نه دی معلوم چې د اگست په 14مه به لاسلیک شي او که په 23مه. په ورته وخت کې نوموړي دا هم ویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا د ولسمشر د یو فرمان له مخې لغوه شوي او چارې به د سولې لپاره د دولت د وزارت لخوا سنبالېږي. خان محمد سین د کابل په استډیو کې دی او نور تفصیل دروړي.
بله انسب، افغان حکومت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د لومړنۍ هوکړې په اړه بحث کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په تیرو څو ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره خبرې کړي او د سولې د لارې او د سولې د نقشې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. صدیقی وویل
روی نقشه رایصله صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی همیست. روی تفاهم ابتدایی که صورت میگیره، روی زمان مشخص از او که اعلان میشه، که من امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وویل د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې د دواړو لورو یعنی حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزوم دید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. همداشان صدیقی د سولې عالي شورا په برخه کې وویل چې د دغه شورا د دارالانشا ریاست لغوه شوی دی. مخکې د دغه دارالانشا ریاست د محمد عمر داوودزی په غاړه و، خو اوس محمد عمر داوودزی د افغانستان د جمهور رئیس او راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید ښاغلي اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین مسؤول دی. بله انصاب
ډیره زیاته مننه کوو سند صاحب. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سند و چې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی په هغه څرګندونو خبر کړو چې ویلي افغان حکومت د اګست په میاشت کې د سولې لومړنۍ وبخې چې د افغانستان د سولې لومړنۍ هوکړه به د اګست په میاشت کې نهایي شي. ښاغلی صدیقی دا هم ویلي دي چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا لغوه شوې ده او چارې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
اوس هم د ولسمشری د انتخابات او د ولسمشری د څوکۍ د کاندیدانو د امنیت پاړه دا ولسمشری د کاندیدانو او مرسیالانو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیسو ګمارلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. ټاکل شوی چې سر له سبا د ولسمشری 13 نوماندان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي سیالۍ یا کمپاینونه پیل کړي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي هم نیوکې لري. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي، خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې د 6 بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
ما برشان موټر توزیع کردیم،
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکو هم توظیف شوي دي.
خو یو شمېر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون له یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه دي تیر شوي، خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولې دي. وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوې ورکړل شي، خو ښاغلي تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړي دي.
موټر صرف دو هراده تا هکنون بر ما داده
تر دې د مې واځي دوه راډي موټر راکړل شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي که دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغ بنسټ اجرایوي مشر
د تقریزو نمندانو او دغه د ټیکټونو مجموع کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي که چېرته دغه موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته د قانون مطابق د کېدای شي دغه مراحل ټول سره بېرته پیل کړي
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس هم د انتخاباتو د کاندیدانو په تړاو یوه بله موضوع هغه د دوی د پانګو د ثبتېدو ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهوري ریاست نماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ورنه کړي په نقدي جریمې سربیره ښایي له انتخاباتو حذف شي ټاکل شوی چې سبا د جمهوري ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت رپورټ ورکولو په اړه ورته سپارښتنه کړي نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پورس په کابل کې ویګړې خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي
کاندیدای محترم دارایشون ثبت باشد
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي میاشت په میاشت باید راپور ورکړي په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي کنه جریمه لري
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي تر هغه وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات تر سره سي په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرره شون درلودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي له دوی سره د هغه پورمې مخکې شریکه شوي او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربیره له مدني بنسټونو رسنیو حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاو خبرې له جمعتونو او دیني عالمانو څخه د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي دغه وزارت د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې لري عبدالحکیم منیب پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي خاطر پردي اصلاح کابل تفصیل لري
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالیز د مانځنه لپاره سره راټول شوی د غونډې ته چې د شنبه پورس په کابل کې جوړ شوی و د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و د افغانستان پر ټولو علما او غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جمعتون کې بیان کړي
زه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غک کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر د استقلال د درس په خاطر زه به خواهش وکوم له ټولو علما کرامونه چې په راتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبې ولري.
ښاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمي کلیزې په مناسبت د نمانځنې پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. که څه هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځې له نمانځنې سره فکر جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمد ګل محمدي د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډیر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دې خبره کې شریک شي او دا خو زموږ فخر دی او افتخار دی چې موږ دې کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي دی ډیر بهترین کار
دی. یادونې د په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په درنسترګه کتل شوی او د جمعهتونو خطبو لارې د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکای او آر جی.
دا اوروزګان په مرکز ترنکوټ ښار کې د پولیسو په لیکو کې یو نفوذي کس د یوې پوستي کمانډان او د ملي اردو یو سرتیری وژلی. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي په ترنکوټ ښار کې نیم ساعت جګړه د وسلوال تراګر او د پوستي کمانډان او د ملي اردو د سرتیری په وژل کې دوه سره پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان نور تفصیل راکړي.
چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کس چې د محلي پولیسو په لیکو او پوسټه کې ځان ځای پر ځای کړی وو، نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې د ترنکوټ ښار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترنکوټ ښار کې پر خپل کمانډان او د ملي اردو پر سرتیري د ټوپک خوله راواړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته په سیمه کې نورو امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه یې کول برید وکړي چې یا د جګړې نیم ساعت په ښار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي اوزي کمانډان نظر محمد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نفوذي کس کم عمره هلکو چې د پولیسو لخوا ووژل شو. نوموړي وایي په یاد جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان شوي چې یو پولیس او بل هم ملکي کس وو.
دا پیښه خوداره کوم د خیزش نفر و، هغه خپل کمانډان د پوسټي مغه وشتي دي، یو د نوردو نفر شهید کړی دی خدای دې وبخشي، او یو نفر زما خپل سربازو چې ټپی دی. نو پیښه دی د ټوپ آلات کې و چې بیا په پم کې دی راګیر شو، په پم کې دی د مابین والا کوله غړځنه و.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې لسیمې ورته څلور تنه ټپیان روړل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکي او درې پولیس و. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي حالات سم دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 229 نو پروژو کار پیل کړ. نجیب الله لوخیه لپاره تفصیل راکړي.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم
د یاد ولایت د لکنو په سرحدي سیمه کې نیول شوی ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 300 ښوونځي ودانۍ لري، چې د دې 300 ودانیو په جوړېدو سره به 150 نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 70 کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړېږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجبوعاً 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکنو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ ته تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو تر څنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته، خو په خاغې کې د ځینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت خشي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاری د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي، چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغې کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان نستنې شوي شکایت لري چې د کورونو د نمرو د ورکړې شمنه ورسره شوی و، خو مزکینه دي ورکړل شوی. په بغلان کې د آزادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالی په دې ریپورت کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړي.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوی، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوی.
زه مور سراج الدین میګم، موږ سره وادي سوي دي، حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې، به تاسو ته پر کور باندې یو نمره په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفاو.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود، خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمنده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وادي کړې چې ورور یو نومره ځمکې درکو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نوی عمل تر اوسه هغوی په خپل وادو باندې نه کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، ورور نه ځمکه لري نه سرپناه لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثر خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړ پاکستان ته. اوس دی بیرته پاکستان د زی ډیر په مشکل شرایطو کې هغه ته ژوندۍ کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق حمانی چې د هیواد ته درستنه شوی مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این معضله را پاک بسازیم. زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کیگی چی پورستی و سو کلونه که ده اتکل لمخه کابو سلور زر مهاجر کورنی ده ایران او پاکستان نبغلان ترستنی شوی او ده غرا سلگون نوری کورنی ده هواد ده نن جنگون لعمل بیزای شوی ده. بشیر احمد غزالی، آزادی رادیو بغلان.
لا بشیر احمد غزالی پا مننه پا همدی ریپورت سره دانیم ساتا مازیګرنی پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. پکې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویپاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. فرشته نگاه سټډیو تر اغلی دا په بل نیم ساته خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملان.